دې رودرنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوله ساته پرلپسې خبرونه له همدې شبې پیل شوې. امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسېدې. نن د پنځشنبې ورځ د 1409 هجري لمریز کال د چنګاښ یا سرطان د میاشتې 28مه ده چې د 2010 میلادي کال د جولای له 14مې سره برابره ده. نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساته خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم دفتر د ولسمشر هغه خبره ناسمه وبلله چې ویلي دي ښاغلی دوستم د لوی څارنوالۍ په اجازه ترکیې ته تللی دی. دغه دفتر په خپله په دوستم د جوزجان د پخواني والي د جنسي ځورونې په ګډون د ناوړه چلند تورونه هم رد کړي. خپله ایشچي بیا ویلي چې اصلي مجرم دوستم دی. پر دې په تفصیل راپورونه لرو خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ امریکا ته د روبات په یو مسابقه کې د ګډون لپاره یوې ډلې افغان نجونو ته د امریکا د ویزې ورکولو په مسله کې په خپله مداخله وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به نن کویت څخه قطر ته ولاړ شي. د اروپایي ټولنې مشرانو د لویدیز بالکان د شپږو هیوادونو چارواکو سره پرون غونډه وکړه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ امریکا ته د روبات په یو مسابقه کې د ګډون لپاره یوې ډلې افغان نجونو ته د امریکا د ویزې ورکولو په مسله کې مداخله وکړه. دا خبره د سپینې ماڼۍ ویاندې ساره حکبی ساندرز د چهارشنبې په ورځ وکړه. د هرات ولایت شپږو نجونو زده کوونکو په دغه مسابقه کې چې د جولای په 14مه پیلېږي د ګډون لپاره د ویزې غوښتنه کړې وه، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت درخواستې دوه ځلې رد کړې چې دې مسلې ډېر غبرګونونه راپارولي وو. کله چې ترامپ له دغې ستونزې خبر شو مداخله وکړه او د غونجونو ته متحدو ایالاتونو ته د تګ لپاره د لس ورځو لپاره اجازه ورکړه. د ترامپ د ملي امنیت مرستیال سلاکار دینا پاول وویل د زیات ویاړ نشته چې د ځوانو ساینس پوهانو ښځو استازي ولرو. دوی د افغانستان د خلکو ښه استازیتوب کوي. دوی د افغانستان راتلونکي مشران او د دې هیواد پیاوړي سفیران دي. د جوزجان پخوانی والی احمد ایشچی چې جنرال دوستم د ځان په جنسي زورونه تورن کړی دی، وایي د محکمې په بل غونډه کې به دوستم هم حاضر شي. احمد ایشچی ازادي رادیو ته وویل چې د سرطان په 13مه چې کله کابل د دوهمې حوزې په ابتدایي محکمې کې قضیه څېړل کېده، نه پکې دوستم او نه هم د هغه کوم استازي ول.
د دوی
لوري هیڅوک نه ول. همدې عمله محکمې حکم وکړ چې په بله غونډه کې به هغوی حاضر کړي. احمد ایشچی تور پورې کړی دی چې نږدې اته میاشتې مخکې جنرال دوستم د په شبرغان کې شکنجه کړ او د دوی جنسي زورونه یې وکړه. د جنرال دوستم پلویانو په یوې خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوې ویلي چې د احمد ایشچی تور پر یو شمېر سرتیرو چې له هغوی تحقیقات شوي دي. افغان چارواکي هیله مند چې په لنډ راتلونکي کې به په افغانستان کې د ګازو قیمت کم شي. د منځنۍ آسیا لپاره د ولسمشر اشرف غني سلاکار محمد شاکر کارګر پرون وویل چې له ترکمنستان څخه به د ګازو پایپ لاین د هرات تر تورغونډۍ پورې په نږدې راتلونکي کې وغځول شي، چې له دې سره به افغان سوداګر تر دې وروسته په ګازو پسې د ترکمنستان داخلي بازارونو ته نه ځي او په مستقیم ډول به یې له تورغونډۍ څخه پلوري. تمه ده چې پر تورغونډۍ پورې د پایپ لاین له تیرېدو سره به د ژمي په مهال د افغانستان په بازارونو کې د ګازو د کمبود ستونزه هواره شي. افغانستان هر کال 25 میلیارد متر مکعب ګاز واردوي. د لوګر په مرکز پل عالم کې د 50 میلیون افغانیو په لګښت یو لوی سپورتي جمنازیوم جوړ شو. د لوګر والی محمد عالم فدایي ازادي راډیو ته وویل
د 500 نندارچیانو په ظرفیت یو ستر عصري مجهز دو منزله جمنازیوم د 50 میلیون افغانیو په لګښت نن ګټې اخیستنې ته وسپارل شو.
دا جمنازیوم د دو کلونو په موده کې په یو نیم جریبه ځمکه باندې جوړ شوی دی. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به نن له کویت څخه قطر ته ولاړ شي. ټیلرسن پرون د سعودي عربستان له جدې ښاره کویت ته ولاړ. د په جده کې د کوربه هیواد بحرین او عربي متحده اماراتو د بهرنیو چارو له وزیرانو او د عربستان د پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره خبرې وکړې. ټیلرسن غواړي چې د دغو دریو عربي هیوادو په ګډون د ځینو نورو هیوادونو او قطر روابط بیرته عادي شي. سعودي عربستان، عربي متحده امارات، بحرین او مصر تور پوری کړی دی چې قطر له ترهګرو سره روابط لري او له ایران سره اړیکې ډېرې نږدې دي. دغه هیوادونو پر قطر یو لړ بندیزونه لګولې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ له سی بی این ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې د جی شل یا د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې تر څنګ تېره اونۍ ډېرې ښې خبرې لرلې. د ولسمشر ترامپ دا مرکه به نن خپره شي او د دې مرکې یوه برخه د سی بی این ټلویزیون پر ویب سایټ خپره شوې ده. پر ولسمشر ترامپ د ډیموکرات ګوند غړي او د جمهوري غوښتونکو یو شمېر اعتراض کوي چې د پوتین درناوی کوي او پر ناټو او یو شمېر نورو لویدیځو مسو انتقادونه کوي. د اروپایي ټولنې مشرانو د لویدیز بالکان د شپږو هیوادو له چارواکو سره پرون غونډه وکړه. دا سرمشریزه د ایټالیا په بندري ښار تریستی کې وشوه او پکې د ایټالیا، د البانیا، بوسنیا، کاسو، مقدونیا، مونتنیګرو او سربیا مشرانو، همدارس د جرمني، فرانسې، ایټالیا، بریتانیا، استرالیا، اوتریش، کروشیا او سلووینیا مشرانو ګډون کړی. په دې غونډه کې موافقه وشوه چې 570 میلیون ډالر په لویدیز بالکان کې ولګول شي. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه. ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې اوریشي د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم دفتر د ولسمشر هغه خبره ناسمه وبلله چې ویلې دي ښاغلی دوستم د لوی څارنوالۍ په اجازه ترکیې ته تللی دی. دغه دفتر په خپله پر دوستم د جوزجان د پخواني والي د جنسي ځورونې په ګډون د ناوړه چلند تورونه هم رد کړل. خپله یې چې بیا وایي اصلي مجرم دوستم دی.
مجرم اصلی خود دوستم است. اداره ما بالای دوستم است. این دو نفر برنامین اینا شرکای جرم است.
د جلال آباد اوسیدونکي په دې ښار کې د هدفي وژنو زیاتوالي ته اندېښمن دي.
یو څو ورځې مخکې د قالین کوڅه کې دفتر مخې ته یو کس همداسې وسلوال وویشته.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه راز به واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د قطر او د سیمې د یو شمېر هیوادونو ترمنځ د کړکېچ د هواري په هدف سعودي عربستان ته تللی دی. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ژوند رنګونو یوه بله برخه هم درته خبروو. د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم دفتر د ولسمشر هغه خبره ناسمه بلل چې ویلي دي ښاغلی دوستم د لوی څارنوالۍ په اجازه ترکیې ته تللی دی. د دفتر ازادي راډیو ته په یوې راستولې خبر پاڼه کې دا خبره کړې ده. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو له سفارت هم په دې د خبر پاڼې له مخې غوښتل شوی دی چې د افغانانو په عدلي او قضایي چارو کې د لاسوهنې ډډه وکړي. دو ورځې مخکې په کابل کې د امریکا د سفارت شارل ظفر ویلي وو چې دغه موضوع حقوقي ده او باید په دې مسله کې عدالت په بشپړه توګه تامین شي. بل ورته د جوزجان پخواني ولی احمد ایسچی هیله مند دی چې بله محکمه به ډیر ژر قضیه فیصله کړي. ایسچی تور پورې کړی دی چې جنرال دوستم د اختطاف کړی وو او د دې جنسي ځورونه یې کړی ده. تفصیل د احمد شیبک په راپور کې.
د جنرال عبدالرشید دوستم دفتر په خبر پاڼه کې ویلي دي چې د شاغلي ولسمشر دا خبره سمه نه ده چې جنرال دوستم د لوی څارنوالۍ په اجازه ترکیې ته تللی دی. په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د اساسي قانون له مخې لوی څارنوالۍ د داسې اجازې واک نه لري. اشرف غني د سیشن بې پروز ویلي وو چې جنرال دوستم ترکیې ته د درملنې لپاره تللی او هغه ته لوی څارنوالۍ اجازه ورکړې ده. د ولسمشر د لومړي مرستیال خبر پاڼه د جوزجان د پخواني والي احمد اشتي قضیې ته اشاره کوي او وایي چې هغه تور د یو شمېر سرتیرو پاړه وو، نه د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال په ارتباط. خو کله چې مو موضوع له مدعي سره شریکه کړه، احمد اشچی وویل
اصلا
مجرم په خپله دوستم دی. زموږ ادعا پر دوستم ده او دغه نه تنه د جرم شریکان دي. په قضیه کې مو د جنرال دوستم د شراکت د ادعا پوښتنه د لوی څارنوالي له ویان جمشید رسولي څخه وکړه. هغه وویل څه چې د احمد خان ایسچی ادعا وه هغه مسایلو ته رسیدګي شوې ده. دغه دوسیه د کابل د دوهمې حوزې ابتدایي محکمې ته استول شوې ده. احمد ایسچی وایي چې د محکمې پروسې غونډه کې د پخپله برخه لرله او اوس هیله ورته پیدا شوې ده چې د قضیه به سمه وڅېړل شي. د دې لپاره چې دې دوسیې څه وخت ونیو او د وخت تېرېدلو ماته سوالونه پیدا کړي وو، خو اوس د خدای شکر دی چې دوسیه محکمې ته تللې. په محکمه کې کار پرې روان دی. هیله من یم چې په نږدې راتلونکي کې به د محکمې له لوري حکم صادر شي. نږدې اته میاشتې مخکې احمد اشتی تور پورې کړ چې د شبورغان په ښار کې دوستم دی برمته کړ او ناوړه جنسي چلند یې ورسره وکړ. خو د سېشن بی پورس په کابل کې د امریکا د متحد ایالتونو د سفارت شارج دفیر هوګو لارنس خبري غونډې ته وویل چې د ولسمشر په لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم لګېدلي تورونه یوه جدي حقوقي قضیه ده. که څوک دې قضیې ته سیاسي او یا قومي رنګ ورکوي، دا په افغانستان کې د قانون د حاکمیت په زیان تمامېږي. هوګو لارنس زیاته کړه د امریکا حکومت، نړیواله ټولنه او د افغانستان خلک د ولسمشر د لومړي مرستیال او د هغه د همکارانو په اړه د لګېدلو تورونو په قضیه کې د جدي څېړنې د دوام او د ممکنه قانوني اقداماتو ملاتړ کوي. بل لور ته د جنرال دوستم د دفتر په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د بهرنیو ډیپلوماتانو غیر مسؤلانه نظر په قضایي او عدلي چارو کې د افغانستان خلکو ته اندېښنې پیدا کولی شي.
د ازادۍ په څپو کې پروګرام تاوده بحثونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادۍ رادیو.
ازادي پڅپو کې پروګرام کې نن پر دې بحث کوو چې افغانستان له پاکستان څخه غواړي. پاکستان په افغانستان کې کوم سیاست تعقیبوي؟ د ماسپښین له دوو تر څلور بجو د ازادي پڅپو کې پروګرام کې دا موضوع له میلمنو سره څېړو. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لارې په دې خبرونه کې برخه واخلئ. د افغانستان حکومت د پرانیستي حکومتولۍ پیلولو لپاره لومړني کارونه پیل کړي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د پالیسۍ ریاست دفتر مرستیال وایي چې په دې سره به د فساد پر ضد مبارزه جدي، شفافیت ډیر او خلکو ته په وخت د معلوماتو لاسرسی اسانه شي. یوسف خانزادران نور تفصیل وړاندې کوي.
د شفافیت د معلوماتو او معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې افغان حکومت دا ځل د پرانیستي حکومتوالۍ د پیلولو عملی اقدامات پیل کړي دي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د پالیسۍ د عمومي ریاست د دفتر مرستیال عبدالسبحان رؤوف چې د چهارشنبه په ورځ د دغو عملی اقداماتو د پیلولو لپاره د مدني ټولنو سره مشورتي او انتخاباتي جوړې شوې ناشته ته خبرې کولې، وویل افغان حکومت د شفافیت عملو ته اجمن دی.
اولین مجلس رسمي را ما په حضور جامع مدني
دی وي. د پرانیستي حکومتوالۍ لپاره موږ نن لومړنۍ رسمي ناشته د مدني ټولنو سره لرو. د دې پرانیستي حکومتوالۍ ډېر ټینګار په شفافیت، معلوماتو ته په لاسرسي او الکترونیکی حکومتوالۍ دی.
حکومتداري الکترونیکی مې بشک
حکومتي چارواکي ټینګار کوي چې عملی پلان د مدني ټولنو د نړیوالو او دولتي استازو په ګډون جوړیږي او د عمل په برخه کې به تر بیا جدي څارنه کیږي. پرانیستي دولتوالۍ په بل عبارت د شفافیت، حساب ورکونې، د خلکو د وړتیاو لوړولو او د معلوماتو د ترلاسه کولو په برخه کې د حکومت د پرانیستي ور چوکاټ په 2016 میلادي کال کې رامنځته شوی او د افغانستان په شمول اتش پیته غړي هیوادونه لري. افغانستان د اتاتیا معیارونو په پوره کولو سره تیر کال د پرانیستي دولتوالۍ غړیتوب ترلاسه کړ. خو د عملي اقداماتو اخیستلو لپاره د چهارشنبه په ورځ د مدني ټولنو د شاوخوا 350 غړو سره ناسته لرله چې له انتخاباتو وروسته به اول حکومت ته خپل وړاندیزونه وړاندې کړي او بیا به په ټولو کړنو او ژمنو عملي څار موجود وي. د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ مشر اکرام افضلی وایي چې خلکو ته د معلوماتو د لاسرسي او شفافیت په برخه کې دا مهم اقدام دی.
د دې مشارکت غړیتوب سره افغانستان د حکومتولۍ یو نوی پړاو ته داخليږي. چې کله موږ تاسو پرانیستي حکومتولۍ ولرو، د خلکو غږ په دې کې اوریدل کیږي، د خلکو ستونزې په دې کې اوریدل کیږي او د ستونزو او د کوم وړاندیزونو چې خلک لري دوی پرانا کې بیا د حکومت چارې تغییر مومي او د خې حکومتولۍ په طرف باندې به موږ ګامونه پورته کوو چې دا به د افغانستان د خلکو په ستونزو که بکمواله راولي.
د پرانیستي حکومتوالۍ د مجموعي لپاره کې دوه وروسته دا ډله دند لري چې د هیواد عملی پلان عملی کړي، کوم چې نړیواله ټولنه د 15 څخه تر 25 میکانیزمونو او ژمنو په چوکاټ کې طرحه کړي دي. ښاغلی افضلی وایي چې کله د وروسته حکومت په خپل ژمنو کې پاتې راشي، ممکن نړیواله ټولنه خپل دا اعتبار بیرته له افغانستان څخه واخلي.
ازادي خبری مجله اوري.
د سهار و بجې او 15 دقیقې کېدونکې دي او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. صفي الله ستنګزیدي یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او مهم ټکي وړاندې کوي.
بېلابېلو غربي مطبوعاتو د افغانستان په اړه لیکنې کړي دي چې له هغې ډلې د وار اند راکس امریکایي خپرونې او نېشنل انټرست خپرونې مطالب جالبه دي. وار اند راکس امریکایي خپرونې د یو امریکایي څېړونکي بارن ټروبن مقاله چې عنوان یې افغانستان او د اکمالاتي کرښو جوړول دي خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې په وچې محدود افغانستان ته د لاسرسي ټولې لارې ترانزیتي دي چې په پاکستان، ایران او روسیې تیریږي، او د ډونالډ ټرمپ د ادارې او کانګرس په نظر دا ټولې لارې په یو وخت له ستونزو سره مخ دي. د بارن ټروبین په لیکنه کې راغلي چې د دې لارو یوازینی بدیل لار هغه ده چې له شمال غرب نه افغانستان له ترکیې سره وصلوي او د منځنۍ اسیا هیوادونو، قفقاز او تور سمندرګي نه تیریږي. دا لار هم لازم ظرفیتونه نه لري او د روسیې او ایران د فشارونو په خاطر زیانمنونکې ده. وارن دراکس وایي د افغانستان نامناسب ځای د امریکا د بې حده ځانغوښتنې په وړاندې موانع رامنځته کړي دي. په لیکنه کې دا هم راغلي پرته له دې چې د امریکا ولسمشر څومره غواړي امریکا غوره او لویه کړي، خو ډونالډ ټرمپ به د خاورو په سر جنګ ونه ګټي. پوځي اکمالاتي لارو د سیاسي کړکیچونو په وړاندې خپل زیانمنونکی حالت ثابته کړی دی. په 2011 او 2012 کلونو کې وروسته له هغه چې 28 پاکستاني عسکر په دوه پوستو کې له افغانستان سره په پوله کې ووژل شول، پاکستان د امریکایي پوځیانو پر مخ ځکنۍ پوځي ترانزیتي لار د اتو میاشتو لپاره وتړله. بارن ټروبین لیکلي چې که امریکا متحده ایالاتونو د ډیورنت کرښې هاخوا د طالبانو په پټنځایونو حملې زیاتې کړي، د ځمکني ترانزیت د بندېدو مسأله به بیا راپورته شي. وارن دراکس د روبین په حواله د هم لیکلي چې امریکا په افغانستان کې دواړه کارونه نشي کولای، هم دا چې افغانستان باثباته کړي او هم هلته دایمي پوځي حضور ولري. نېشنل انټرست امریکایي خبرونې بیا په افغانستان کې جګړه له لاسه نه ده تللې په نوم مقاله لیکلې. په مقاله کې راغلي افغانستان ته د امریکا لخوا د پوځیانو د استولو په 14 کال د دغه هیواد پوځي قومندانان د افغانستان جګړه په ولاړ حالت کې بولي. امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ادارې د ستراتیژۍ په اړه جدي بیا کتنه پیل کړې ده، او پنټاګن د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د ډیره 1400 امریکایي سرتیرو د شمیر د زیاتولو په لټه کې ده. د نېشنل انټرست په لیکنه کې راغلي چې افغانستان ته د زیات شمیر امریکایي سرتیرو لیږل به د دغه هیواد هدفونه پوره کړي، خو که د دغو سرتیرو استول دی ویلوي او اغیزمنې ستراتیژۍ یو برخه وي، د دې کار لپاره د ترانزیتي لارو د بدلون اړتیا لیدل کېږي.
د جلال آباد ښار اوسیدونکو وایي په ښار کې هدفي وژنې تر پخوا ډېرې شوې چې خلک خپل ځان خوندي احساس نه کوي. خو بلخوا امنیتي مسؤلین بیا وایي تر نورو ولایتونو په جلال آباد ښار کې د جرمونو کچه راټیټه شوې ده. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال شاه محمود شینواري پر رپورټ کې.
د جلال آباد په ښار کې ورستیو هدفي وژنو د دې ښار خلک اندېښمن کړي او په خبرې دوی خپل ځان خوندي نه احساسوي. دوی وایي روانه ونې په جلال آباد ښار کې پرانا ورځ دوه تنه د نڅرګند وسلوالو خو وژل شول. د ښاریانو په خبره که مسؤلین په ښار کې د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره اقدام ونه کړي، نو د ښار امنیت به هم د لورو پرتو سیمو په تیر شي.
او کومنګ ننګرهار ته وګورو، دلته نامنی ورځ تر بلې زیاتېږي. لولسوالیو خلکو د نامنۍ لامه راکډه کېږي. ښار ته خو دلته هم خلک په قرار نه اوسېږي.
نوم محمد زبیر دی، د ننګرهار یو تن اوسېدونکی. هدفي وژنې زیاتې شوې دي. تاسو وګورئ، یو څه موده وړاندې هم یو کس وژل شوی. حکومت باید چې دی جدي پاملرنه وکړي. که حکومت چېرته پاملرنه ونه کړي، نو هدفي وژنې به نورې هم ډېرې شي.
زما نوم افتخار دی او د جلال آباد ښار اوسېدونکی یم. زه نه بلکې ټول ښاریان اندېښمن کړي دي. په دې وروستیو کې یو څو ورځې مخکې د قالینو کوڅه کې دفتر مخې ته یو کس همداسې وسلوال وویشته. د ننګرهار امنیتي ځواکونه موږ دا غواړو چې د امنیت په راوستو کې جدي هڅې وکړي، که نه نورې هدفي وژنې به هم پیل شي او د لرې پرتو سیمو حال به هم د ننګرهار.
خو د ننګرهار امنیتي چارواکي بیا وایي په جلال آباد ښار کې تر پخوا د جرمونو کچه راټیټه شوې ده. د ننګرهار امنیت قوماندان پاسوال عبدالرحمن رحیمي وایي په لویه کې امنیتي وضعیت د ډاډ وړ دی.
دومره سې جرم په ننګرهار کې کم سوای ده، په هیڅ ځای کې به نه دي. ولایاتو د نورو ځایو نوم به نه اخلم چې بیا نور څوک رانه خفه نه سي. په هیڅ ځای کې دومره جرم کم سوای نه ده. او که ووایم چې جرم به کاملا نه وي، محو به وي، نابود به وي، بیا نو پولیسو، امنیتي ملي، اردو هیڅ ته اجازه ضرورت نسته، خصوصا کشفی او پولیسی ادارو ته.
د خاریانو په خبره د جلال آباد په خاره او اکثره ولسوالیو کې هدفي وژنې یا د زورواکو یا هم په دې ولایت کې د فعالو وسلوالو ډلو خوا کېږي. دوی وایي که په خار کې د دې هدفي وژنو مخه ونه نیول شي، نو د خار د امنیتي وضعیت د خرابېدو تر څنګ به هیڅ پانګوال په دې ولایت کې پانګونې ته زړه ښه نه کړي.
له کندهار ننګرهار ته لایبو بخې. له ننګرهار کندهار ته زو. په کندهار کې د بدیل معیشت یوه دوه کلنه پروژه پرون پیل شوه. دغه دوه کلنې پروژې په جریان کې به د اروزګان او هلمند تر څنګ د کندهار د نهو ولسوالیو په شمول د انګورو پستې باغونه او د زعفرانو ازمختي کښتونه وشي. چارواکي وایي چې د دې پروژې اساسي هدف د نشه یي موادو د کښتونو کمول او د کروندګرو اقتصاد ته وده ورکول دي. له کندهاره د ازادي راډیو بل خبریال صادق رښتینی پرې رپورټ لري.
د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو پر ضد ادارې او اروپایي ټولنې دغه پروګرام د چهارشنبه په ورځ په کندهار کې پرانیستل سو. د کندهار د کرنې رئیس سید حفیظ الله سیدی وویل دغه پروګرام به له دوو کلونو زیات دوام وکړي او پر مهال به د کندهار په نهو ولسوالیو کې د انګورو، بادامو او پستې باغونه جوړ سي او د زعفرانو ازمایښتي کښتونه به هم وسي. سیدی وویل دغه پروګرام به د جنوب په دوو نورو ولایتونو، روزګان او هلمند کې عمله تطبیقیږي، خو هغه د تطبیقونکي موسې له مسؤلینو وغوښتل چې خپل ټول فعالیتونه د کرنې ریاست د تګلارو سره سم مخته یوسي.
چې موږ او تاسو سره په ګډه باندې په هماهنګۍ باندې یو بل ته لاس ورکړو، یو بل ته اسانتیاوې پیدا کړو او دغه پیسې چې زموږ او تاسو دپاره راځي د اروپایي اتحادیې د خلکو ټیکس پیسې دي، موږ او تاسو ته دلته راکړي دي، باید د دې عظمي استفاده وکړو. د خوشحالۍ ځای دی چې 400 قطعي نمایشي د زعفرانو په رابطه چې دلته ډېره ښه نتیجه ورکړي، خصوصا زموږ او تاسو په زون کې همدغه رنګه د پستې چې ډېره ښه نتیجه ورکړې ده، چې حتی د شمال د پستې سره دلته دغه مونږه مقایسه کولای شو، مونږ ته مارکیټ ولیم
دي. د کندهار ولایتي چارواکي د دغه پروژې اساسي هدف د کوکنارو او نورو نشه یي توکو د کښتونو کموالی یادوي. د کندهار سکتوري رئیس عبدالحکیم حکیمي وایي دغه پروژې به په هغو سیمو کې عملي سي چیرې چې د کوکنارو زیات کښتونه کېږي. د نوموړي په وینا دا پروګرام به وکولای سي چې د کوکنارو په کښت کې کموالی راولي.
کندهار کې د زراعت په بخش کې، د باغداري په سکتور کې موږ یو بل قدم اخلو چې هغه زموږ د بزګرانو اشد ضرورت دی. دلته بزګران په کوکنارو په کرکیله اخته دي، د هغو دپاره د بدیل معیشت پروګرام داسې نباتات معرفي سي، داسې نباتات ترویج سي چې واقعا د کوکنارو ځای ونیسي او هغه حاصلات چې دوی د نباتات په لاس راوړي واقعا چې
د مرسی کور په نوم د موسیه مشر محمد ایوب وایي ورسپارل سوي پروژې د دوی د مسلکي ټیم له لوري رهبري کیږي، خو هغه په دې پروژو کې د ځینو کسانو د لاسوهنو څخه شکایت
وکړي. څلور چنده اضافه دی، یعنی که موږ د سلو بزګرو سره کومک کوي، اوس د 400 بزګرانو سره کومک کوو. په کندهار کې د پستې 240 باغ دي، په هلمند کې 140 باغ دي، په روزګان ولایت کې 50 باغ دي او هر باغ 3 جریبه دي. نو دا په خپل یو ستر پرمختګ دی چې موږ د کندهار څخه و هلمند او روزګان ولایت ته کیږو.
چارواکو تر اوسه د بدلي معیشت د دې دوه کلنې پروژې د لګښت په اړه معلومات نه دي ورکړي، خو تر دې مخکې په کندهار کې د فورد زون د یو پروګرام د لارې د بدلي معیشت په نوم 40 میلیونه ډالر مصرف شول چې بزګران یې د کوکنارو په مخنیوي کې بې اغېزې بولي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر له سعودي عربستان څخه کویت ته ولاړ. ریکس ټیلرسن تر دې مخکې له 2 اونیو رئیس له واشنګټن څخه د قطر او د فارس خلیج د نورو عربي هیوادونو د اړیکو د بیرته عادي کېدو هڅې کولې. ټیلرسن اوس د ستونزې د هواري لپاره د سیمې د هیوادونو له چارواکو سره ګوري. یو شمېر عربي هیوادونو قطر د ترهګرو په ملاتړ تورن کړی او بندیزونه پرې لګولي دي. کویت هم د امریکا په څیر د دغو هیوادونو ترمنځ د روغې جوړې هڅې کوي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د سعودي عربستان او د خلیج د دریو نورو عربي هیوادو سفر پای ته ورساوه. ټیلرسن د دې سفر پر مهال هڅه وکړه چې د سعودي عربستان، عربي متحد اماراتو، بحرین او قطر لانجه هواره شي. له نږدې یوې میاشتې راهیسې دغو هیوادو له قطر سره پولې تړلې دي او د هوا له لارې یې هم بندیز پرې لګولی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د منځګړیتوب له هڅو سره سره داسې راپورونه نه دي خپاره شوي چې په دې لانجه کې د پرمختګ خبر ورکړي. ټیلرسن د چهارشنبې په ورځ له جدې څخه کویت ته ولاړ. کویت هغه هیواد دی چې هڅه کوي د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، بحرین، مصر او قطر ترمنځ منځګړیتوب وکړي. دغو نورو عربي هیوادو قطر تورن کړی دی چې له افراطي مسلمانانو سره مرستې کوي او د دوی له سیال ایران سره ژورې اړیکې لري. څلور عربي او یو شمېر نورو هیوادو له قطر سره ډیپلوماتیک روابط قطع کړي دي او له دوحې څخه 15 غوښتنې کړي دي، که چیرته عمل پری وکړي روابط به بیرته ورسره عادي کړي. په دغو غوښتنو کې د الجزیرې تلویزیون بندېدل، له اسلامي ډلو سره لکه اخوان المسلمین سره د اړیکو قطع کېدل، له ایران سره د قطر د اړیکو کمیدل او له قطر څخه د ترکی پوځیانو د اړې استل شامل دي. قطر تر اوسه د دغو نورو هیوادو غوښتنې رد کړې دي. قطر وایي چې دغه هیوادونه غواړي د دوحې او لویدیځ روابط خراب کړي. دغه څلور سره هیوادونه او قطر چې پکې د امریکا د متحدانو ستره پوځي اډه ده، د واشنگتن نږدې متحدان دي. د جدي په ښار کې ټیلرسن د کوربه هیواد سعودي عربستان، عربي متحد اماراتو، مصر او بحرین له بهرنیو چارو وزیرانو سره خبرې وکړې. بیا د عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز او ولی عهد محمد بن سلمان سره وشغېده. ټیلرسن د سیشن بی پورس قطر ته هم سفر وکړ او هلته له قطري چارواکو سره د تروریزم ضد هڅو په ارتباط یو تړون لاسلیک کړ. خو څلورو نورو عربي هیوادو ویلي دي چې د دې تړون سربیره د قطر په اړه د دوی اندېښنې پر خپل ځای دي.
او سم یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ امریکا ته د روبات په یوه مسابقه کې د ګډون لپاره یوې ډلې افغان نجونو ته د امریکا د ویزې ورکولو په مسله کې مداخله وکړه. د هرات ولایت شپږو نجونو زده کوونکو په دغه مسابقه کې چې د جولای په 14مه پیلېږي د ګډون لپاره د ویزې غوښتنه کړې وه، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت درخواستې دوه ځلې رد کړې وې. ترامپ اوس د متحدو ایالاتونو ته دغو نجونو ته د تګ لپاره د لسو ورځو لپاره اجازه ورکړې ده. د جوزجان پخوانی والی احمد ایشچی چې جنرال عبدالرشید دوستم یې د ځان په جنسي ځورونه تورن کړی دی، وایي د محکمې په بله غونډه کې به دوستم حاضر شي. د لوګر په مرکز پل عالم کې د 45 میلیون افغانیو په لګښت یو لوی سپورتي جمنازیوم جوړ شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د قطر او یو شمېر عربي هیوادونو ترمنځ د کړکېچ د هواري په مقصد نن له کویت څخه قطر ته ولاړ شي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ له سی بی این ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د جی شل یا د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریز د ترڅنګ تېرې اونۍ ډېرې ښې خبرې لرلې. او د اروپایي ټولنې مشرانو د لویدیځ بالکان د شپږو هیوادونو له چارواکو سره پرون غونډه وکړه.
د ژوند رنگونه
ستاسو نوم څه دی او څه کار کوئ؟
ما نوم حاجی سید میر نقالون کر
لیمڅه. تاسو لری دلته په دکان کې کنه؟
لرو لیمڅه. لرو
څه ډول لیمڅه لری؟
د لیمڅه زموږ خپل د وطن لیمڅه دی، خو خلک عمر دلته بازار نه لري، خصوصا اطراف کې خلک کورو کې کار ځنې اخلي، خو زمونږ متاسفانه دولت مرته توجه نه لري.
نو په خوا څنګه په خوا لیمڅی اخیستل کېدل؟
په خوا لیمڅی اخیستل کېدل. اوس موږ د اطرافو یعنی کیلو باندې کې اوس خلک اخلي، خوشې دي، پخې درد نه درد، داسې شیان ته ډېر فائده لري.
دلته چې دا سر اوس کوم لیمڅی دي د دوی داسې کټګوري ده که څنګه؟ مثلا ښه، ادنا، اعلی، ادب کې شکل
نشته. ادنا خم ښې دوه درې رقم ده چې ښې جوړ کې ښه فرمایش ورکړي، ښې جوړي، ادنا هم جوړي. یو رقم بازاري دي، دا بازار کې ارزانه خلک متوسطه چې ارزانه خرڅېږي، دا ارزانه خرڅېږي. او چې وایي ښې جوړ که بیا ډېر ښې دي.
دا قیمتونه څنګه دي؟
قیمتونه دلته خو زیاتره قیمتونه زیات قیمت نه دي. قیمت خو د دولت ورته توجه نشته کنه چې خارج ته میسي دا ډیر خوشې دي. دا خصوصا فکر در دوه ملادر دوه ډیر ډیر ګټ ډیر فائدل لري. نو قیمتونه تقریبا دلته خو راځي 2 متره فزره او غانه او 800 غانه او 1200 غانه، یعنی یو په دوه کې دا شی راځي دلته. او وطن کې چې دی یو لنسه یعنی 6 متره مربع 3000 4000 داسې قیمتونه لري.
نو دا یوازې په دغه مترونو باندې خرڅي کې په خو په وزن باندې خرڅېده؟
خو اوسم چې خې جوړه په وزن خرڅيږي کنه کنه د 2000 مشته 15000 مشته، یعنی 2 په 3 کې یعنی 6 متره مربع. نو دا دلته چې راځي دا کابل ته چې خصوصا راځي دا بیا سیم ادنا راځي یا اوسط ما بین خجن سین راځي چې خې ویل ته فرمایش ورکړي چې خې جوړ کبه ته خې جوړي.
دا د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسیده. خو ازادي راډیو سره اوسه زما همکار سید سمیع عباس راډیو ته راغلی او راتلونکي نیم ساعته خبري مجله وړاندې کوي. ښه راغلاست عباس.
تشکر نوریاس نوری، خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت